من أوزياء.
د افریقا غږ آشنا رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه مې ومني. د نن او وضعیت په اړه خبرونه ته په خیر راغلی. نن مونږ په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزې باندې چې خورا شدیده ده، خورا جدیده او نړیوالو هم په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي خبرې کوو. خو تر ټولو د مخه اول ورځو د نن ورځې مهمو خبرونو ته
طالب چارواکی وی د کابل خر د پنځم امنیتی او زیاړون مربوطاتو کې د چاودنې لامل اته کسان ټپیان شوې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وین خالد زادران امریکا غږ ته ویلي چاودنه نن چهارشنبه سار د کابل خر پنځم او زیاړون کارتي مامورین سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت د کارکونکو په موټر وشوه چې اته تنه پکې زخمیان شو. تر اوسه کم کس یا ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یا یوناما د خبریالانو سره د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د 2021 کال د اگست میاشت وروسته په افغانستان کې د خبریالانو د انساني حقوقو څخه د سرغړونې تر 200 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. یوناما نن د چهارشنبه په ورځ یعنی د نومبر په 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک باندې لیکلي تر ټولو لوړ شمیر کې په خپل سر نیونې ناوړه چلن ګواخل او ډارول شامل دي. یوناما ادارې په افغانستان کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي د عاملینو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې د آزادو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت په وخت کې د خبریالانو د نیولو او ګواخلو په اړه اندېښنې ښودلې وې. ملګرو ملتونو په ټینګار سره ویلي دي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب سره د مرستې دپاره باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. امریکا وایي که طالبان خپل تګلاره بدل نه کړي نړۍ به ورسره هیڅ اړیکې جوړې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته تر پناه ورکولو او د هغه تر وژل کېدو وروسته طالبان باید په خپل عمل سره د نړۍ باور خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي د امریکې په ګډون ټوله نړیواله ټولنه به تر هغې د طالبانو سره اړیکې ونه ساتي تر څو چې هغوی د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس ویلی دی امریکا او نړیوال متحدین به یې اجازه ورنکي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو دپاره په خوندي ځای بدل شي او نړۍ ته خطر پیښ کړي. امریکایي چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د هغې پرېکړې په اړه غبرګون ښودلې چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بد چلند د تورونو په اړه پلټنه وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي غواړي بیا په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په اړه تحقیق پیل کړي چې پکې په امریکایي ځواکونو باندې د بد چلند د تورونو په اړه تحقیق هم شامل دی. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د امریکا د امنیت شورا ویلي دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چل چلند په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د کومې هڅې په اړه خبر نه دي او فکر نه کوي چې دا کار دی ضروري. د امریکا د امنیت شورا په دې اړه ویلي من په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر چار چلند د تحقیق په اړه د دغه محکمې د کومې هڅې په اړه خبر نه یو. هغه څه چې مخکې مو هم ویلي دي د جرمونو نړیواله محکمې په نړۍ کې د جنگي جرمونو په اړه د ځینو خلکو سره د حساب او کتاب په برخه کې ځینې مهم کارونه کړي دي، خو موږ دا خبره هم کړې ده چې فکر نه کوو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چار چلند په اړه د تحقیق ضروري. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ ویل جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به په راتلونکو ورځو کې د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره د اوکراین څخه د غلجاتو د صادرولو په تړون بیا خبرې وکړي. د روان کال د جولای په 28 روسي او اوکراین د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب یو تړون لاسلیک کو چې د تورې بحیرې بندرونه بیرته پرانیزي ترڅو د اوکراین غلجات د غهواده بهر صادر شي او په دې توګه د خوراکي توکو هغه بحران چې په اوکراین د روسیې د پوځي یرغل وروسته رامنځته شوی کم شي. روسیې د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو سیند په غاړه کې پراته زرګونه ولسی خلکو ته امر کړی چې ووزي. کیف دا کار د خلکو اجباري شړل بللې دي. د راپورونو د مخې د روسیې له لوري ګمارل شوو مقاماتو او 1000 خلک د اوکراین د تهاجمي بریدونو د ویرې نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. امریکا کې محکمې د دایښ وغړې په شل کالو بند محکومه کړې ده. د امریکا یوې ایالتي محکمې هغه امریکایي د ترګرۍ په تور په 20 کالو بند محکومه کړه چې مسلمانه شوې او په سوریه کې د داعش ډلې سره یو ځای شوې وه. امریکایي چارواکي وایي الیسن فلوک یاکرین په سوریه کې د داعش د ښځینه جنګیالیو د یو کنډک مشره وه چې په قتل او ترګرۍ تورنه شوه. د میرمن فلوک یاکرین محاکمه د امریکا د ورجینیا ایالت د الکساندریا په ښار کې وه. یو امریکایي څارنوال راجپارخ ویلی دی چې میرمن فلوک یاکرین د 3 کلونو رئیس د لیبیا، عراق او سوریې په ګډون د سیمې په هیوادونو کې په تروریستي جنایتونو کې دخیله وه. او د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي په نړۍ کې د ډیرو ژورنالستانو د قتل قضیو ته رسیدګي نه ده شوې او قاتلان یې نه دي مجازات شوي. یونسکو په یوې اعلامیې کې ویلي د خبریالانو د وژلو په قضیو کې معافیت 80% لوړ و چې د منلو نه دی. یونسکو د ټولو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې باید ټول ضروري اقدامات وشي چې د خبریالانو په ضد جنایتونه په سم ډول وپلټل شي، عاملین یې معلوم او محکوم شي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت د خبرونه قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته بیا هم خراغ لاست وایم. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، نن په خبرونه کې په افغانستان کې پر خورا جدي او شدید موضوع باندې خبرې کیږي، د ماشومانو خوارځواکي او په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت. د ماشومانو د ژغورنې ادارې د افغان ماشومانو په اړه په خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ له د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. زه مطمئنه یم چې تاسو په دې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون په خبرونه کې هم زموږ معلومات او مرکه اوریدلې دي. د نن ورځې د بحث موضوع هم همدا ټاکل شوی دی چې په اړه د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرگزی سره خبرو تکینو. په پایل کې به زه په خپل د دوی نه مننه وکم. اول خو د تاسو نه ببرگزی صاحب د زړه له کومې مننه کوم. تاسو ته مونږ په تلویزیونی خبرونه کې هم زحمت درکړ او اوس په رادیوي خبرونه کې هم تاسو سره خبرو ته ځکه کینو چې دا یو ډیره خورا مهمه زړه بوګنون کې او پراخه موضوع ده چې پر بیلو اړخونو باندې به یوازې تاسو وکړی شئ چې پوره معلومات خپل اوریدونکو ته ورکړو، ځکه چې تاسو د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې فعالیت کوي، د ماشومانو د حقونو فعالیت، د سیف د چلډرن له نړیوال ادارې سره مهم کار کړی دی او د هغوی د فعالیتونو په اړه هم معلومات لري. اول پښتنه به دا وی چې تاسو په تلویزیونی مرکه کې ویل چې د افغان ماشومان د خوارځواکۍ کچه د ماشومان د ساتنې د سازمان تر ارزونی خای لال وړوي، دا مسله ستاسو په نظر څومره جدي ده او ستاسو په نظر دا شمیره به څومره لانور لوړوي؟ میرابانی ل بعد مرغه ز فکر کوم چې زموږ د خبرونه لامل مصر زمونږه اړیکه وشلې ده، خو زموږ قدرمن همکاران اوسم تلاش کوي او زیار بسي چې زمونږه میلمه خبرونه ته برابر کاندي. خو په عین وخت کې زوارم از جنو نور او هغه معلومات ته چې په خپل ببرگزی صاحب د تلویزیونی مرکې پترات کې موږ سره شریک کړل یادونه وکم. هغه د دې ترڅنګ چې دغه ډیر ویجاړ وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه، په دې اړه هم ویل چې طالبان مسؤلیت لري او دا د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی چې د کورنۍ او اقتصاد ورغوي تر څو ماشومانو ته دوی پورا خواړه ورسولای شي. د یو هیواد د واکمن نظام او یا حکومت دا دنده ده چې هغه خلک چې د دوی د ساتنې هوډ کوي هغوی ته هغه لازمی د ژوند لپاره لازمی لارې چارې برابرې کاندي. نو ببرگزی صاحب ته بیا هم ستړي مشي وایو. ببرگزی صاحب په خیر راغلی. زه نه پوهیږم چې تاسو پوښتنه واورېدله او کله سره تکرار کوم. میرمنی
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو دا ومکران ته وړاندې کوم دا په انټرنیټ اوریدل پیته خپل غوږی ته راغلم و ما اوریدل چې تاسو د سروې پاړه باندې پښتنه لرله ولې په اخر کې مې دا اواز سم وانه اوریدل
بالکل ولې نه په دواړو سترګو تاسو په تلویزیونی مرکه کې ویل چې دغه سازمان تر ارزونې شمیرې لا خایي اغه شمیرې چې دوی وړاندې کړي دي دغه شمیرې خای لا نورې زیاتې وي، یعنی د اندېښنه لا هم ژوره او جدي ده. ستاسو په نظر دغه شمیره به څومره وي او څومره جدي تاسو بولئ؟ مهرباني سه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او بیا تاسو په درمنه اوریدونکو ته وایم په سر کې خو زه د دې محترم سازمانونو نه چې دوی د افغانستان د ماشومانو په وضعیت باندې یا په نورو بشري وضعیت باندې د څېړنه کوي قدردانای کوم، تشکر ته کوم. از بدادی چې په تیرو کلونو کې د ماشومانو هغه آسیب پذیر ګروپ چې تقریبا د درویش یا درویش آسیب پذیر یا زیانمنون کې ګروپونه وو. بل خبره دا ده چې د اسرائیل مخې په افغانستان کې تر 14 میلیونه پورې اغه وګړي ځوان کوي چې د اول ورځ د زیږیدنې نه تر اصل کالج تکمیل کړي نه وي، یعنی په دومره کثرت او نفوس کې او په بیا چې قحطی او لوګوي او بیکاری وي او ځوان کې نور ستونزې او ربړونې وي، په دې خاطر دا وضعیت ممکن نور هم خراب ځکه چې شاید په ډیرو هغه سیمو کې دغه محترم مسؤلین چې دغه سروې کړي دي شاید هغه رسیدګي نه وي کړي، یا په اقتصادي لحاظ یو څوک نشي کولای چې هلته لاړ شي، یا مثلا د ډیرو ځایونو شاید ګزارشونه او راپورونه نه وي. ولې دغه شمیرې چې تر 5000 شاوخوا کې ماشومان د سر یا دومره تر مرسته کړي ده، دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. او د افغانستان د ماشومانو وضعیت نه په پام دومره ښه نه و، ولې د په خوان هغه د تیر یو نیم کال نه دغه وضعیت په مختلفو عواملو او سوزو او الوجع او قاسي او نامني تر بیا هم نورم خراب شوی دی. دا ځکه چې تاسو پوهیږئ چې خوارزوکی ول رامنځته کیږي، زه نه غواړم چې چون ډاکټر نه یم په نور اړخونو باندې خبرې وکم، ولې د یو ماده د پخوانی قوانینو چې افغانستان کې وو چې دولتونه مکلف دي چې د ماشومانو د مور او ماشوم د ښې روزنې او د دې ښه ژوندانه لپاره مکلف دي چې منظم پروګرامونه ولري، او ماشومان او د مور او ماشوم لپاره د خپل هغه حتی ګرانډي تری. نو یقینا چې مایند او پلرونه چې دوی ډوډۍ ونه لري، دوی مثلا کار ونه لري، دوی په اقتصادي ناور حالات کې وي، بیکاری وي او لوګوي، نو دا د ماشوم په هغه متوازن او خواړه باندې په ماشوم په هغه خواړه باندې چې دوی حداقل هغه په پورس کې ورته ضرورت لري هغه باندې مستقیم تاثیر کوي. یا هغه مایند چې مثلا خپل ماشوم یا کلینیک ته وړي، د کلینیک په نشوالي کې مازال یا ډیر لري واټنونو ته دوی پیاده ځي، او یا مثلا حوصله یې نه وي چې دوی لاړ شي د خپل ماشوم یا واکسین ته، یا مثلا د معایناتو لپاره یو کلینیک چې د دوی د کلي نه مثلا 10 کیلومتره یا 15 کیلومتره لري وي، په مختلفو عواملو یا محدود وي د دوی ګرځېدل، یا مثلا نور عوامل وي، خپل د ماشومانو په ژوندانه باندې هغه ماشوم چې خوارځواکۍ طرف ته ځي هغه باندې مستقیم تاثیر لري. نو په دې خاطر افغانستان کې زه ارزو کوم چې دغه ماشوم په تیرو کلونو کې او د جنگ په کلونو کې هغه تر ټولو زیاته سلامه خزه او ماشومان ته رسیدلی، ځکه نو د ماشومانو لپاره وایي چې هغه ماشوم تر ټولو اړین یا مهم ځکه دی چې هغه په د ټولو نه په مرض کې، په قحطۍ کې، په فقر کې، په زلزله کې، په سیلاب کې تر ټولو نه زیات د خزه او ماشومان، یعنی جنکه او ماشومان ته پذیرلی. وایم دا چې ماشومان مثلا لویانو ته محتاج دي، مور ته او پلار ته او معلم ته او مولوی صاحب او مدرس ته، او دریم هم دا چې مثلا دوی د هیواد راتلونکي دي او د نور حتی د دنیا راتلونکي دي. په دې خاطر دغه ماشومان چې اول صدمه په دې تعریف له مخې ماشومانو ته دا صدمه رسېږي، یعنی په دې کې د دوی د میندې او پلونو د ژوندانه حالت هم مستقیم تاثیر لري چې دغه سروې شوي ده او متاسفانه چې وضعیت یې کنه
ده خود له شه. بله کور ودان و برگزای صاحب، نړیوال نور رپورټونه هم شته چې همدغه سه زړه بوګنون کشمیري خې مشکلات او ستونزې ډېری دي. زموږ د دې خبرونه یو هدف دادی چې یو دا چې په لاملونو خبرې وشي او بل دا چې د حل لارې چارې ستاسو په شان د کارپوهانو سره د بحث لارې وسنجول شي او خپل اوریدونکو ته هم یو څه معلومات ورکو. نو په دې لدی اړخه چې مونږ ګورو نړیواله ټولنې ځنې مرستندوی ادارې څومره مرستې رسولې شي او څومره مثبت رول په دې کې لوبول شي، د دې سره سره چې مونږ ګورو د طالبانو واکمن چارواکي اوس د ټولو ژمنو سره سره په دې کې ندی توانی دلی چې د افغانستان د ټولنې هر اړخته چې وګورو هر ستونزې چې رابرسیره شي هغه ژمنې چې دوی کړې وي هغه عملي کی. ستاسو په فکر د حل لارې څه ده؟ هم له نړیوال بوده چې ورته وکتل شي او هم په هیواد کې دننه چې میندو پلرونو مسؤلیت او همدارنګه د واکمنې ادارې مسؤلیت ته کتنه وشي.
زه باید عرض وکم چې د مرستندویو ادارو یا هغه ادارې چې بشري خدمات رسوي بشري کومکونه کوي د دې کارونه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. زه د دې ستاینه کوم، ولې دا داسې دي لکه په یو ځای کې چې ور واخیستل، یعنی ور ولګیږي او فایل لار چې هغه ور مړ، ولې هغه چې کرکای ته وایي بلسن سړي دا یا چټ ته وایي پرچ وایي هغه په خپل ځای پرېږدي. دا خدمات او دا مرستې د مرستندوی ادارې چې کوي دا یو انساني مرستې دي چې نشي کولای د ماشومانو د افغانستان د ماشومانو دا د 14 میلیونه په شاوخوا کې د ماشومانو حتی د لویانو په اصطلاح هغه د ژوندانه وضعیت ته مثبت طرف ته هغه تغییر ورکړي. دا چې دا د مقطعي دي دا اساسي خبره نه ده، ولې اړینو خلکو ته چې دوی دغه مرسته ضرورت لري په خپل ځای کې مثلا تر یو میاشت پورې دوه میاشت پورې ممکن هغه د مرګ نه وزغوري دا ممکن مثبت کار وي، ولی اصلي خبره دا ده چې دا په هر هغه واد کې چې حکومتونه حاکمي د افغانستان دولت په خوا دغه د ماشومانو د حقونو د کنونسیون ترجمن یو هواد وو چې هغه دغه کنونسیون امضا کړی وو او د دې کنونسیون له مخې د ماشومانو اړوند چارې سمبالولې. نو تاسو هم کوم یوازې د ماشومانو د ملاتړ قانون یارلس ادارې وي چې وزارتونه یارلس وزارتونه او شپږ یو مستقله ادارې او څو بین المللي انجوګان وي چې د ماشومانو وضعیت څاري او د ماشومانو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي. اوس د افغانستان محترم مسؤلین فکر وکړي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دغه دنده په غاړه ولري، دا د دې مسؤلیت دی. یا یو څو یتیم خانې لري، یا څو د اصلاح او تربیت روزنې مرکزونه دی، دې ته به موږ د مرستې ورسو. دا خبره ځای نه نیسي. د افغانستان مسؤلیت د کنوانسیونو له مخې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د ښه ژوندانه راتلونکي اجتماعي مسؤلیت د ذهني او دماغي وده او د پرمختیا لپاره د دې د مایند او پلانونو کومک او د کار او استغلال ځای لپاره منظم پلانونه ولري او کار وکړي.
بله، په پرکټیسي خو په افغانستان کې اوسنۍ حالات ته چې ګورو، وروسته یو ناورینونو ته چې ګورو، ګنډش میر ستونزې موجود دي. موږ ګورو چې مایند پلانونه هم لا چاره دي او چارواکي هم هغه فعالیتونه او هغه خدمات چې باید خلکو ته ورسوي نشي رسولی. نو په دې برخه کې بیا هم پښتنه دا ولړیږي چې څه ډول د نړیوالې ټولنې د بیلابیل مرستندویو ادارو نه زیات مرستې د افغانستان لپاره جلب شي. دغه ورتیا دغه خپل یو استعداد چې ځینی ملکونه لري زیات مرستې هم ترلاسه کولای شي او دا د بیلابیل ارزونو او چیرنو په نتیجه کې دوی خپل لاسراوړنی ورسره شریکوي او وایي چې وضعیت ډیر ویجاړ دی په دې هیواد کې او د دې لپاره مرستو ته زیاته اړتیا ده. دا کار څه ډول په غوړه توګه ترسره کیدای شي؟
زمارزاد چې د اسلامي امارات محترم مسولین د اول د ماشومان او د حقوقو د قانونچو نړیوال وڅېړي د وګړي د غدو تلويخ مادي دي. بیا د افغانستان د ماشومان وضعیت یو مفصل یو جامع راپور د څنګهرانه چيلي د هر رقم وضعیت سره سچا یو بي طرفه گزارش راپور دی بلګرو ملتونو د ماشومان او د حقوقو د قانونچو نظر کمیټه ته وسپاري. پدای چې د ماشومان د اصول کنونسیون یو اصل دا دی چې د جهان شموله ده. دا کولاو کټو پرسمه تو پیژنې کپرسمه توله پیژنې د ماشومان وضعیت پدای چې افغانستان کنونسیون د جمن هواد دی، یعنی د کنونسیون امضا کېدل د دې ته متجمن پاتې کېدل دا د افغانستان حق دی او او دې تجمن هوا د نشي کولای چې وڅوک
خو دې لپاره هم بله با پرګزې خو د دې کار لپاره هم کډرونو ته اړتیا ده، پوهانو ته اړتیا ده، وړو کسانو ته اړتیا ده چې دغه کار تر سره کی چیرنی وکي، خلکو وضعیت ارزونه په سمه توګه وکي، او بیا یو ډیر معلوماتي راپور برابر کی د دوی د معیارونو پر اساس. آیا دا د دې ورتیا تاسو د طالبانو په واکمنو چارواکو کې ګوري؟
زه به ارزو کوم چې افغانستان دغه کنوانسیون ته تر اوسه پورې درې یا څلور راپورونه لیږلي دي، حتی که دا جامع راپور هم نه وي. یو اړخ د ماشومانو د خرابوالي د وضعیت لپاره چې د خرابېدی په حال دي او مشخصه موجوده په ګوته کې، د دې یو راپور دی صحیح کې، او وروسته د هغې راپور پر بنسټ زما یو انتقاد یو نقد دی نړیواله ټولنه باندې دی چې دوی د افغانستان حکومت د رسمیت پیژندلو په پلمه ووایم یا په موضوع باندې د ماشوم د شپاړس میلیونه ماشومان ګروګان نیولی دي، یعنی مرستندوی ادارې څومره کومک وکړي. زه وایم چې دغه راپور چې ولیکي او مستقیمه نړیواله ټولنه دغه د ماشومانو د وضعیت لپاره څه منابع چې دي د طالبانو په واک ورکړي چې دوی وشي ورته خداچا کده د اشتغال ځای مسله ده. که مور و پلار کار ونه لري نړیواله ټولنه به د شپاړس میلیونه ته سره د میندو پلونه به کومه را دوی هغه وکړي. یعنی د دې اسنادو په مطابق اولین مسؤلیت د حکومت مسؤلیت دی د ماشومانو د ښه ژوندانه لپاره، وروسته د دې د نور بین المللي ټولنې د انجوګانو د دې مسؤلیت دی. زه وایم چې دغه طالبان خو هم باید د ماشومانو د وضعیت یو اندېښنه څرګنده کړي چې نور د ما وضعیت دغه څه دی او تاسو ما سره کومه
چې دا اندېښنه نه ده څرګنده شوې او برعکس
ناورین طرف ته زیات د تنظیم یو سند ولري.
بله بابرزی صاحب، دا اندېښنه نه ده څرګنده شوې او برعکس، دوی وایي چې ټولې چارې په افغانستان کې خورا پر نورماله توګه پرمخ ځي، او یوازینی غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو په هر صورت تاسو د سیف د چلډرن د مرستندوی ادارې سره هم کار کړی دی، زه غواړم که تاسو لکس د دې ادارې پر بیلابیلو فعالیتونو هم رڼا واچوي چې دوی یوازې د خوارځواکۍ په برخه کې نه، د ماشومانو ستونزې لا نورې ژورې دي په افغانستان کې، که وکړی شي چې د نورو ستونزو په برخه کې هم یو څه رڼا واچوي نو منندوی به مهرباني سي.
لوک سمو که زه د سیف د چلډرن سره کار نه لرم، ولی زه د ماشومانو په اړه باندې د افغانستان د پخوانی د بشري حقوقو کمیسیون د ماشومانو د څنګه وایي مسؤول هم، ولی دغه ادارو کارونه موږ څېړل او دغه ادارو کارونه موږ ارزول په حساب د ماشومانو د حقوقو په اړه باندې. د ماشومانو د خپل سیف د چلډرن چې ماشومان وژغوري د ښوونه او روزنه نه نیولي، د سرویګانې او د ټریننګونو او د مکتبونو جوړول د نصاب ته یا کول، دا نور بیلابیل وظیفې دي. ولې دغه څه بنسټونه په دې تیرو کلونو کې هم چې د دولت سره په څنګ کې یا مثلا د نورو انجوګانو سره په څنګ کې نظارت کېده کارونه مسمر وو، ولې په ډیرو مواردو کې داسې راغنده کارونه چې ماشومانو په ژوندانه کې بهبود راولي داسې پانه نه دی چوي. زه د دې کارونو ته احترام لرم، ولې یوازې د خوارځواکۍ مسله نه ده. ما تاسو ته ویلې همدا اوس مالیت لرون چې ماشومان څنګه کوي، همدا اوس مثلا هغه ماشومان چې یو په حقیقته ده په کوم ځای کې دی او څه فزیکي ورکشاپ دی چې هغه لپاره یو مسلي غړی جوړ کړي، یا هغه ماشومان چې دوی مثلا دا اوس ښوونځي ته ماشومان نشي تلای، مګر مثلا هغه ماشومان چې یا تم صنف نه وروسته دوی باید ښوونځي ووایي، یعنی د مکتب ته څنګه چې دوی مستعد دي څنګه لپاره دي او دوی لا چې دوی باید نه دي. دغه مسائل خپل د ماشومانو هغه اصلي پذیرۍ کې شته، هغه ماشومان چې راستنېدونکي دي، هغه ماشومان چې مثلا پلرونه بیکار دي، هغه ماشومان چې مثلا یتیم دي، هغه چې په روزنتونونو کې ژوند کوي، دغه درویش ګروپ اصلي پذیرې ماشومان ته د دې څنډه په یو نیم کال کې لا نورم ډېرې شوې دي. زه درته وایم چې بشري کومکونه د دې سره مرسته وکړي، ولې منظم پلان چېونه لري، ما منظم پروګرامونه چې دي تنوي منظم هم دا چې مشخصي کې مسؤلین د محترم د ماشومان او موضوعات په خپل اجنډا کراولي او دې ته د پیو تر سره وګوري چې دا راتلونکي کوم خطر ده، دا اوس هم خطر ده، د دې لپاره څه کول پکار دي.
بله ډیره مننه.
د مرستندوی وادونو کومکونه که څوک راغونډوي یا مثلا دوی را جلبوي، دا ښه خبره ده، ولی اساسي کار د د ماشومان د وزارت د خوالي مستقیم وظیفه ده د دولت مسولیت ده او روس ده هغه په کورنۍ کې ځنه حقونه دي چې هغه د ماین د خپلونو مسولیت ده.
یعنی تاسو په نظر تر ټولو مهم یو جامع راپور چې د وضعیت څرګندونه وکړي، د دې ترڅنګ یو واضح او ښکاره پلان، یو مشخص پلان ته هم اړتیا ده چې پر هماغه اساس لومړیتوبونه وټاکل شي او پر هغه باندې هر ورځ په دوامدار توګه کار وشي. بپرګزی صاحب، زه یو بل مسلې ته هم غواړم چې ستاسو معلومات را واخلم. هغه دا چې په لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او ما هم ورته اشاره وکړه چې ناورینونه خورا ډیر دي په افغانستان کې، د وچکالۍ لکبل هم محصولات او اندازه هم د پخوا په شان نه ده، نو لدې کبل هم خلک د فقر تر کرخې لاندې وضعیت کې ژوند کوي. تاسو په خپل وروستي رپورټونه به هم اوریدلې وي، دا په خپل هم د خوارځواکۍ د دغې ستونزې په لا شدت کې ډیر منفي رول لوبولی شي. په دې اړه ستاسو ارزونه څه ده؟ مهرباني.
بله، یقینا خپل وچکالۍ، خپل سیلابونه، د فصلونو تباه کېدل او هغه اقتصادي حالت چې مثلا د قانون لري، مثلا د زلزلې طبیعي آفتونه، د خپل ټول محصولات باندې مستقیم تاثیر لري او دا یو په بل پورې تړلی دي. مثلا د کار نشتوالی او مور او پلار چې خپل کار د لاسه ورکړی دی، یو څا چې فکس عاید درلود هغه یې د لاسه ورکړی دی، یو څوک چې مثلا کیمیاوي سره ونه لري، مثلا یو څوک چې په خپل کرونده کې مثلا سالم محصولات ټول لیکي، دا ټول په خوارځواکۍ، دا ټول په فامیل پورې تړلی دي، دا ټول د ماشومانو باندې هغه مستقیم اثر دی. د کلینیکونو نشتوالی، د رنگیدو مثلا چې رنگ شوی دی، یا مثلا سیلابونه وړی دی، یا مثلا تختونه خراب شوی دی، او یقینا ز په دې اړه باندې تخصص نه لرم، ولی خلا وچکالی یا خبره چې د پرابلمونو هغه اصلي منبع ده، چې په هر شي باندې نه یوازې په ماشومانو خوارځواکۍ باندې، بلکې په لویانو باندې هم تاثیر، منفي تاثیر لري. دا مستقیم په دې پورې اړه لري که یو کلینیک د سیلابونو وړی وي او یو مور مونږ شي کولای چې خپل ماشوم کلینیک ته بوزي، یا مثلا هغه تفریحي بسکټ واخلي، یا مثلا واکسین وکړي، مستقیم په دې باندې تاثیر کوي. بله،
ببرکزی صاحب، موږ سره وخت ډیر کم پاتې دی، یوازې څو ثانیې دي. په وروستیو شیبو کې ستاسو پیغام د افغانستان میندو پلرونو ته په همدې برخه کې د مرستې په برخه په اړه څه دی؟ مهرباني.
زبو از وکم چې مایند او پلان سره د دې چې په حالت کې دي، ما شومانم د یو اجتماعي مسؤلیت یا په یو آرام روحي او رواني حالت کې دي، خپل ماشومان د سره د دې خچلان کوي او متاسفانه هغه مرستې چې د ترکیې خپل ماشومان مثلا د مرستې د ویشلو لپاره پوه نه دي، دا به خبره وي او کله لویان د مرستې جلب کړي او ماشومانو ته فیصله ورکړي، په دا چې د ما نظر د ماشوم په رواني لحاظ باندې د دې د شخصیت د دې دی بیا بیا کلی په کلی او لارې په لارې ګرځي او د ماشومانو ته لري، دا د ما د لپاره ډېره د اخلو د تاسو خبره ده. د ماین د پلان د کار وکړي او دې ځای راوړي، ولای تعالی دې موږ وطن باندې ایسا خبره پریمانی راولي چې دې لاورین نه موږ او ماشومان او زموږ راتلونکي.
نجیب الله زدران ببرکزی صاحب، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان راتلونکی نسل د دې هیواد شتمنی ده او د دې شتمنۍ په ساتلو کې باید د دې هیواد هر وګړی وهڅیږي، کور مو ودان او په خپلو چارو کې تل بریالي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، زموږ خپرونه پای ته ورسیده. زموږ راتلونکي خپرونې اوریدو ته حتما کینئ. خوشحاله اوسئ. د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې.